همکارانم. حالا ساعت 8 صبح وقت کابل شد. در نیم ساعت دیگر سالم محمد سالم میزبان شماست.
ډیر مننه نیمی صاحب، تاسو ستړي مسی اوریدونکو ته زما له خوا سلام. په دې نیم ساعت کې مو د خبرونې د سر راپور دی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له پاکستان سره د دوستانه لوبې لپاره په تمرین بوخت دی. د دې او نورو مطالبو تفصیل وروسته اوس له حمیدې عثمان هارون خبرونه اوري.
د پاکستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر او قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو هیله څرګنده کړې چې پاکستان ته به د ولسمشر حامد کرزي راتلونکی سفر بریالی او د دواړو هیوادونو لپاره به ښه نتایج ولري. په غزنی کې د امریکا او پولند هیوادونو د ولایتي بیارغونې ډلې ماموریت پای ته ورسید او تیره ورځ د بیارغونې برخه وتړل شوه. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د ایران د اټومي انرژي د ادارې لرې کیدونکی مشر فریدون عباس دوانی وایي ایران د یورانیمو د غني کولو لپاره 13000 سنترفیوژونه لګولي دي. پوره خبرونه واورئ. د پاکستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر او قومي وطنګون مشر آفتاب احمد خان شیرپاو هیله څرګنده کړې چې پاکستان ته به د ولسمشر حامد کرزي راتلونکی سفر بریالی او د دواړو هیوادونو لپاره به ښه نتایج ولري. نوموړي پرون په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره خبرې کړې دي. د ولسمشر د وایندوی دفتر په وی خبر پاڼې کې ویلي چې دواړو لورو د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو او د ګډو امنیتي ګواښونو پر ضد په همکاریو خبرې وکړي. بلخوا لارګ څخه خبره شوې و جلا خبر پاڼه وایي چې ولسمشر کرزي د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د یوې مشرې میرمن نجمه حنیف وژنه په کلکه غندلې ده. د عوامي نېشنل ګوند د خزینه غړي د جمعې په شپه په حیات آباد کې په خپل کور کې د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا وژل شوې ده. د نجمه حنیف خاوند او 14 کلن زوی په 2011 میلادي کال کې په یوه ځان وژونکي حمله کې وژل شوي وو. په غزنی کې د امریکا او پولند هیوادونو د ولایتي بیارغونې ډلې ماموریت پای ته ورسیده او تیره ورځ یې د بیارغونې برخه وتړل شوه. په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي له دې وروسته به خپلو مرستو ته د اړوندو وزارتونو له لارې دوام ورکړي. د غزنی والي موسی خان اکبرزاده وایي د ایساف یوې ملکي مسؤولې ورسره د لیدنې پر مهال ویلي چې د بیارغونې په برخه کې په غزنی کې ماموریت پای ته ورسیده خو مرستې به د افغان دولت له لارې دوام وکړي. د غزنی د والي په وینا په ولایتونو کې د ولایتي بیارغونې ډلو له افغان دولت سره د یو موازي حکومت بڼه درلوده او نوموړي د ماموریت پای ته رسیدل ښه کار بللی دی. د امریکا او پولند پی آر ټي یا د ولایتي بیارغونې ګډه ډله له تیرو 10 کالو راهیسې په غزنی کې فعاله وه چې د امنیت، سیاست او اقتصاد په برخو کې ماموریت درلود. پام وکړئ څو سیمایزو او نړیوالو خبرونو ته. ایران د یورانیمو د غنی کولو لپاره 13000 سنترفیوژونه لګولي دي. دغه اعلان پرون د دې هیواد اټومي انرژي د ادارې د لرې کیدونکو مشر فریدون عباس دوانی لخوا وشو. اسنا خبری آژانس په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي ایران 13000 پخوانی د نوي نسل آی آر یو ډبل سنترفیوژونه لري چې له دې جملې 10000 فعال دي او 10000 نور دې ته تیار دي چې فعالیت پیل کړي او دغه فعالیت به ایران ته دا توان ورکړي چې د آی آر یو ډول ماشینونو په پرتلا یورانیم څو برابر په چټکۍ سره غني کړي. د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی چې پخوا د اټومي انرژي مرکچي وو، د بهرنیو چارو پخوانی وزیر علي اکبر صالحی د ایران د اټومي انرژي د ادارې د نوی مشر په توګه ټاکلې ده. امریکا او متحده ایالاتو ویره لري چې ایران هڅه کوي اټومي وسلې تولید کړي خو تهران وایي اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په مصر کې د زیاتیدونکو ناکراریو په اړه خبرداري ورکړ. په هغه اعلامیه کې چې د دوایان لخوا خبره شوې مون په مصر کې له تاوتریخوالو د ډکو اعتراضونو د پای ته رسیدو او د دغو اعتراضونو د غلي کولو لپاره په پراخه پیمانه د ځواک د کارونې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې پرون د مصر امنیتي ځواکونو د مرکز قاهرې یو جماعت د لرې کړې شوې ولسمشر محمد مرسي له اسلام پاله پلویانو تصفیه کړ. دا اقدام د وسلو د ډزو په ګډون ترې وکړکې وروسته وشو. لکه چې د چهارشنبې په ورځ امنیتي ځواکونو د قاهرې له دوو کمپونو د مرسي پلویان لرې کړل، په ټول مصر کې د اعتراضونو او شخړو په نتیجه کې تر 150 زیات کسان وژل شوي دي. اخوان المسلمین ګوند چې مرسي یو عالي رتبه مشر دی ژمنه کړې چې خپلو ورځنیو اعتراضونو ته به دوام ورکوي. د مصر حکومت وایي پر دې غور کوي چې له قانوني لارو اخوان المسلمین ګوند منحل کړي. د سوریې د هم سار په لویدیځ کې د تلاشۍ پر یوې پوسته د وسلوالو کسانو په برید کې د ملکیانو په ګډون یولس کسان وژل شوي دي. دا برید د شنبې په ورځ وختي د عیسویانو دوو کلو ته نږدې شوی دی. د سوریې دولتي رسنیو دا برید یوه ډله ییزه وژنه بللې ده او وایي په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د سوریې د بشري حقونو د سار ډله وایي په وژل شویو کسانو کې یو شمېر د تلاشۍ د پوستې حکومت پلوي ملیشه ساتونکي وو او نور عیسوي ملکیان وو. عیسویان چې د سوریې د نفوس په سلو کې لاس برخه جوړوي وایي چې دوی د دې هېواد په روان تاوتریخوالي کې په ځانګړې توګه اغېزمن دي. یو شمېر د ولسمشر بشار الاسد له ځواکونو سره یو ځای شوي دي چې په دې هېواد کې د سنی یاغیانو خلاف جنګیږي. راپورونه وایي چې د لیبیا په ختیځ ښار بنغازی کې د مصر قونسلګرۍ مخې ته وړه چاودنه شوې ده. عیني شاهدان ویلي د شنبې د ورځې دې چاودنې یو مصري ساتونکی ټپي کړی دی. پیښه د هغه واړه بم د چاودنې په نتیجه کې شوې ده چې په یو لاسي بکس کې ایښودل شوی و. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې دننه په مصر کې امنیتي ځواکونه د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د ملاتړو د اعتراضونو د خورولو لپاره د هغوی په ځپلو بوخت دي. او وروستی خبر دا چې د پاکستان یوې محکمې هغه ملا له تورونو پاک کړی دی چې ویل کېږي یو عیسوي نجلۍ په دروغو مقدساتو ته په سپکاوي تورونه کړې وه. خالد جدون چشتي د رشما مسیح په نوم نجلۍ تورونه کړې وه چې د قرآن پاک پاڼې سوځولې دي. رشما د تیر کال په اګست میاشت کې ونیول شوه او درې اونۍ یې په زندان کې تېره کړې. پر چشتي تور چې په ناقانونه توګه یې د توطیې په ډول د قرآن پاڼې په هغه بکس کې ایښې وې چې له تورنې عیسوي نجلۍ نیول شوی و. تورن انجلی په ذهنی لحاظ معذوره بلل شوې ده. نوموړی نیول شوی وه خو په رسمي توګه پرې د جرم تور نه و پوره شوی. د نوموړي وکیل وویل د اسلام آباد یوې محکمې وروسته له هغې تورن ملا خوشه کړ چې د ده خلاف یې د کافي ثبوتونو نشتوالی ومانه. پاکستانی رسنۍ وایي عین شاهدان له شاهدي ورکولو په شا شوي دي. دې قضیې یو وار بیا پاملرنه په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي پر ضد قانون ته اړولې ده چې ډېر کله د مذهبي اقلیتونو د غړو خلاف کاریگی. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له پاکستان سره د دوستانه لوبي په خاطر په تمرین بوخت دی. په کابل کې د افغان ماشومان د روزنی سرکس فیسټیوال پرون پای ته ورسید. د مسي ویلي دي چې په سلګونو زره افغان ماشومان روزلي.
ری توپ سلور توپ مې زده کړ، کلب مې زده کړ، ملاق مې زده کړ، ډیر شیان مې زده کړ.
د افغانستان د مالیه وزیر په مشرۍ یو افغاني هیات د تاجکستان له چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې کړې.
عمده موضوعات افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل پټلۍ اړیکه ده چې د تاجکستان ته د زمينه مسایله کې چې ترکمنستان سره مستقیم ارتباطات لري.
د شاري پراختیا وزارت وایي پر کور جوړونې 3 میلیارډ ډالر پانګونه کوي. تر اتنیمو بجو وروسته مایکروفون ستاسو پروګرام پیلېږي چې په افغانستان کې د امنیو د زیاتېدو پر ستونزو پکې خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ په پروګرام کې برخه واخلئ او خپل نظر څرګند کړئ. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له پاکستان سره د یوې دوستانه لوبې د ترسره کولو لپاره په وروستي چمتووالي بوختي. د پاکستان او افغانستان د فوټبال لوبډلې له شپږ دیرشو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره په کابل کې له یو بل سره د سیالۍ ډګر ته وځي. تفصیل د اجمل اند پر پټ کې.
څومره چې د افغانستان او پاکستان د فوټبال د ټیمونو ترمنځ دوستانه مسابقې ته وخت نشته کېږي، همره د پولي دواړو غاړو ته د فوټبال د مینوالو هیجان زیاتېږي. دواړه هیوادونه چې د تاریخ په اوږدو کې له لوړو ژورو ډکې سیاسي اړیکې لرلې، د سې شنبې په ورځ په کابل کې په فوټبال کې له یو بل سره سور اسمایي. په کابل کې هغه لوبغالی چې د دې مسابقو کوربه دی د شپږو زرو نندارچیانو ځای لري او د هغه شمېر کسانو لپاره ډېر وړوکی دی چې غواړي دا لوبه له نږدې وګوري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون باور لري چې د لوبې پر مهال به لوبغالی له نندارچیانو ډک وي. همدارنګه تمه کیږي چې لسګونه زره افغانان به په ژوندۍ بڼه دا لوبه د تلویزیونونو له لارې هم ننداره کړي. د سې شنبې د ورځې د فوټبال دا مسابقه په اصل کې د جنوبي آسیا د اتلولۍ د لوبو لپاره د چمتووالي وسیالي ده. د جنوبي آسیا د فوټبال د اتلولۍ لوبې د اګست له 1 څخه د سپتمبر تر 12 نیټې پورې په نیپال کې کیږي. ویل کېږي چې یو شمېر افغان لوبغاړي چې له خپل هیواد څخه بهر د فوټبال لوبې کوي د پاکستان په وړاندې په دې مسابقه کې د برخې اخیستو لپاره کابل ته تللي. د افغانستان د فوټبال د ټیم روزونکي همایون کارګر د خپل ټیم د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
از لحاظ
قدرت بدنی کارهای فیزیکی و هم آماده هستند و همچنان
پلیر دی وای دا بدنی زواک و فیزیکی کارون لپلا و طول چمتو دی همدارنگ هغه لوبغاړي چې د هیواد څخه بهر دی او افغانستان د فوټبال په ملي ټیم کې راجستر دی او په پخوانیو لوبو کې هم برخه اخیستي یو شمېر راغلي دی او یو شمېر نور د ځینو ستونزو له کبله ونه توانېدل چې راشي ځکه په اروپا کې د دوی خپل ټیمونه لوبې لري خو د جنوبي اسیا د اتلولۍ په لوبو کې به بیا کلبونه د ګډون اجازه ورکړي ځکه چې هغه رسمي لوبې دي افغانستان به د جنوبي اسیا د فوټبال د اتلولۍ په لوبو کې د مالدیف، سریلانکا او بوتان له ټیمونو سره لوبې وکړي افغانستان وایي چې سږ کال به د جنوبي اسیا د فوټبال د لوبو اتلولۍ ګټي خو د سې شنبې په ورځ به یې له پاکستان سره د کابل په مسابقه کې وړتیاوي او ستونزې څرګندې شي د افغانستان او پاکستان د فوټبال فدراسیونونو ویلي چې دا دوستانه لوبه د دواړو هیوادونو د خلکو او لوبغاړو ترمنځ د دوستۍ د پیاوړتیا لپاره ده د پاکستان د فوټبال د فدراسیون مشر احمد یارخان لودی د فرانسې خبري اژانس ته وویل د سې شنبې په ورځ به د یوې تاریخي لوبې شاهد ووسو د لودی په وینا د افغانستان ټیم ورسره ژمنه کړې چې د راتلونکي کال د مارچ یا اپریل په میاشت کې به د یوې بلې دوستانه لوبې لپاره پاکستان ته ورشي
په کابل کې د افغان ماشومانو د ښوونیز او روزنیز سرکس فیسټیوال د شمې پرس پای ته ورسید د سرکس تیر اونۍ د کابل په ځینو پارکونو او په پغمان ولسوالۍ کې د سرکس او جمناستیک مختلف لوبې نندرچانو ته وړاندې کړې خان محمد سیند او په ډیرا نور جزئیات
د افغانستان د ماشومانو د تعلیمي او روزنیز سرکس مؤسسه وایي د هیواد ماشومانو د تفریح او خوښۍ لپاره هڅې کوي چې افغان ماشومان د ښوونځي د درسونو ترڅنګ په یو لړ مثبتو تفریحي او سپورتي فعالیتونو هم بوخت وساتي په همدې نیت په کابل کې د افغانستان د ماشومانو د تعلیمي او روزنی سرکس لخوا تیر اونۍ د کابل ښار په بیلابیلو پارکونو او د پغمان په ولسوالۍ کې د دې سرکس د فیستیوال ننداره پیل او د شنبې تر ورځې دوام وکړ د دې فیستیوال وروستۍ ننداره د کابل ښار په بابر بڼ کې ترسره شوه د افغان ماشومانو د سرکس د مؤسسې مسؤول امیر آزادی رادیو ته وویل د یو شمیر بهرنیو مؤسسو په مرسته د هیواد په میلیونونو ماشومان چې نجونې هم پکې دي دغو جمناستیکي او تفریحي پروګرامونو ته هڅولي او روزلي دي
سرکس تونسه د 10 سال به برنامه ایجاد کنه تونسه د 2700 طفل افغان از پښتو بگیره
دا سرکس توانیدل چې په لسو کلونو کې مختلف پروګرامونه ایجاد کړي او توانیدل چې 2 میلیونه ولکه ماشومان تر پوښښ لاندې راولي په 15 ولایتونو کې فعالیت کوي او تفریحي او سپورتي پروګرامونه پر مخ بیايو د افغانستان د ماشومانو د تعلیمي او روزنی سرکس مؤسسې د معلوماتو لمخه یاد مؤسسه یو کورنۍ غیر انتفاعي او غیر دولتي مؤسسه ده چې د هیواد ماشومانو د تفریحي او سپورتي فعالیتونو لپاره کار کوي دا مؤسسه د MMCC یا د ماشومانو لپاره د نړیوال سرکس د مؤسسې په مرسته په 1391 مریض کال کې په کابل کې فعال شوې ده د یاد مؤسسې مسؤلینو دا هم وویل چې دوی په فرهنګي تفریح او سپورتي لنډمهالو کورسونو کې د هیواد ماشومان روزي د افغان ماشومانو د سرکس د مؤسسې یو زده کوونکی ازادي رادیو ته وویل مینه لري چې د زده کړو ترڅنګ ځینې تفریح او سپورتي فعالیتونه هم وکړي
نوم محمد عمران سرتاپه کارت نه کوم ده سرکس دفتر راغل مونږ ته وایل چې راځي دلته سرکس وکې یو کال کې درې توپ سلور توپ مې زده کړ کلب مې زده کړ ملاق مې زده کړ ډیر شیان مې زده کړ دا کار په کار راځي ورزش ده
د فیستیوال په دې ورځ په کابل کې د دنمارک سفیر هنریک برانسن هان دغه ماشومان له نږدې وکتل او د دوی استعدادونه وستایل دوویل کابل اسکال کیږي چې دغه افغاني مؤسسې سره مرسته کوي د افغانستان خلک وای په دې هواد کې جنگونو او نام نه یو د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې خو ماشومان او تنکی ځوانان یې تفریحي سپورتي او تعلیمی فعالیتونو سره مینه لري کارپوهان وای کدا ډول پروګرامونه په هیواد کې پراخ شي تنکی ځوانان به په مثبتو جسمی او فکری فعالیتونو بوخت او سالم وده به وکړي
لو تر وو ورځې په اونۍ
کې په غزنی کې د امریکا او پولند هیوادونو د ولایتي بیرغونې ډلې ماموریت پای ته ورسید او 13 ورځې د بیرغونې برخه وتړل شو په کابل کې د امریکا سفارت چارواکي ویل دي ورسته به خپل مرستو ته د اړوندو وزارتونو د لارې دوام ورکړي سید چا سقیم لسیمینور حل راکوي
په غزنی کې د امریکا او پولند مستقیم مرستې پای ته ورسېدې او ټاکل شوې ده چې دغه دواړه هیوادونه به تر دې وروسته د غزنی له خلکو سره خپلې مرستې د افغانستان د اړوندو وزارتونو له لارې کوي. د غزنی والي موسی خان اکبرزاده وایي د ایصاف یوې ملکي مسؤولې ورسره د لیدنې پر مهال ویلي چې د بیا رغونې په برخه کې په غزنی کې ماموریت پای ته ورسېده، خو مرستې به یې د افغان دولت له لارې دوام وکړي. دی وایي په ولایتونو کې د ولایتي بیا رغونې ډلو له افغان دولت سره د موازي حکومت بڼه درلوده او د ماموریت پای ته رسېدل یې ښه کار بولي.
ایصاف د هغه ملکي مسؤوله راغلی او چې د څوارو ولایتو مسؤلیت په غاړه لري، د هغې په درې شانو باندې خبرې وکړلې چې سیاسي انتقال، نظامي انتقال او د باسازي انتقال. مهمه خبره د باسازي یا د پارټي بندولو په غزنی کې دوی به په ولایتو کې مستقل کار نه کوي، بلکې خپله بودیجه به د مالي د وزارت له طریق نه د پروژو د عملي کولو په خاطر باندې د افغانستان د حکومت له لارې نه کومک کوي، چې د افغانستان د حکومت لپاره یو نوی زیری ده.
په کابل کې د امریکا د سفارت استازي وایي په غزنی کې د امریکا او پولند په ارچي د روغتیا پرمختیايي پروژو او پوهنې په برخو کې 1.8 میلیون امریکایي ډالر لګولې دي، خو د غزنی والي موسی خان اکبرزاده وایي دوی له دغه ادعا سره موافق نه دي.
کوم رقم د پیسو چې دی ویلي موږ په هیڅ صورت د دوی سره موافق نه وو. له هغه وخت چې زه غزنی ته د مسؤول په صفت راغلم، هماغه ده چې تقریبا د 2 میلیون ډالرو نتیجه په غزنی کې واضح معلومیږي. زه فکر کوم چې له اتاتیا نه تر اوسه پورې د 2.5 الی 3 میلیون ډالر نه اضافه کومک نه رسوي. سږکال څه نور نوې پروژې چې ورسره جمع شي احتمالا چې د 1 میلیون ډالرو نه به پورته نه وي.
د امریکا او پولند په ارچې له تیرو 1.5 کالو راهیسې په غزنی کې فعاله وه چې د امنیت، سیاست او اقتصاد په برخو کې ماموریت درلود.
د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت وایي چې غواړي تر راتلونکو 3 یا 5 کلونو پورې په هیواد کې د کور جوړونې په برخه کې 3 میلیارده ډالر پانګونه وکړي. په عین وخت کې ځینې کسان د ښاري پراختیا وزارت د دې اقدام هرکلی کوي، خو وایي چې دغه کورونه د شتمنو کسانو لپاره جوړیږي او له دې سره به د بېکوره کسانو ستونزه حل نسی. نور حل د مرزی احمد زی پر پټ کې.
په افغانستان کې د ښاري پراختیا وزارت وایي چې د ښارګوټو جوړولو پلان به د خلکو د بې سرپناهۍ د ستونزې له هوارولو سره مرسته وکړي. د ښاري پراختیا وزارت مرستیال محمد اکبر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په کابل ښار کې له مخکې نه د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د کور جوړونې په 5 پروژو کاروان دی. احمدی وویل چې دا پروژې باید په 3 کلونو کې بشپړې شي.
کوم قراردادونه چې د راتلونکو 3 کلونو لپاره لرو د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د کور جوړونې په برخه کې دي. موږ هڅه کړې چې 1.9 میلیون ډالر د قطر هیواد بلایواز مرستې د کور جوړونې په برخه کې له ځان سره ولرو، او بل د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت قراردادونه د راتلونکو 3 کلونو لپاره لرو.
د احمدی په وینا په یادو 5 پروژو کې تر ټولو ستره د 2.7 میلیون ډالرو په ارزښت ده چې د یو خصوصي افغاني شرکت لخوا د 3 کورنیو او نړیوالو بانکونو په همکارۍ پیل شوې ده. د نوموړي په وینا د قطر په 1.9 میلیون ډالرو مرستې باندې د 3333 اپارتمانونو د جوړېدو پروژه هم د 3 میاشتو راهیسې پیل شوې. د ښاري پراختیا د وزارت د مرستیال په وینا په خوجرواش، خوشال خان مینه او سلورم مکروینونو کې هم د کور جوړونې سو پروژې روان دي. د خغلی احمدی په خبره دوی په پلان کې لري چې د راتلونکو 3 نه تر 5 کلونو پورې په افغانستان کې د کور جوړونې په برخه کې تر 3 میلیارد ډالرو پورې پانګونه وکړي. په عین وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي اکثره ښارونه د نفوسو د زیاتوالي او د ښاري پلان د نه عملي کېدو له کبله ډېر بدرنګ شوی او د خلکو ژوند ستونزمن کړی. ځینې کسان بیا ایدا کوي چې د ښارونو په جوړولو سره به د دوی د بې سرپناهۍ ستونزې حل نشي.
د دې جوړول ډېر ښه کار دی، خو ولې څرنګه چې مرسته مرتوي چې دا هغه کورونه دي چې د غریبانو لپاره نه جوړېږي. اکثره پوسې پکې شته، 50 څخه نیولې 70 پورې اپارتمان لري، او هغه د 50 لپاره په کرایه ورکوي چې هغه خانه طبقه ده، یعنی غریبه طبقه ته نه رسېږي.
او د خانه سازۍ کوم پروژې روان دي، دا دولتي پروژې دي، دا د مافیایي خلکو پروژې دي، او د افغانستان خلکو د پاریس فائدہ نه لري.
په دې ورسېو کې د کابل خر په بیلابیلو سیمو کې د کورونه کرایې او بای یو څه راټیټی شوې دي، خو په دې خر کې د نفوس زیاتې دوته په کتو سره به سرپناهي به هم د ویلوې سنځې په توګه پاتې ده. اکثره خلک د کور جوړولو او یو شمېر حتی د کور د کرایې کولو توان نه لري.
د اټک پنا ماوریدونکو په خپل سیمه کې نکنی پاکستان ته د ولسم شرکت د سفر غټونه لري. سمی الله حلیمی تندر لا پکتیا ټول شوونکو ته د پیژندنې کارتونه جوړسي، دا به د شوونکو په پیژندنه کې ډېر مرسته وکړي. اکثره وخت امنیتي ځواکونه ځوروي او د هویت په اړه یې پوښتنې کوي. بختیار سلیمان خیل لا کابل لا ټول هیوادوالو هیله کوم چې د سروبي ولسوالۍ لا سیلاب د خلکو کورنیو سره مرسته وکړي. خان بهادر لا لوګره په جرمنی کې د افغان حکومت د سیاسي مخالفانو غونډه چې په افغانستان کې د نظام د بدلون لپاره رابلل شوې ده، دا به د افغانستان د تجزیه او کورنۍ جګړې سبب سي. سردار ولی نوید لا میدان وردګ نه د بند چک ولسوالۍ د کریم شهید لیسې وداني احاطه نه لري، هیله ده د ستونزو حل سي. قاضي شهید الله همدرد لا ننګرهار لیکلي، د دولت درې ګونې قواوې په اداري فساد، رشوت، انسان تښتونه او د ځمکو په غصب کې لاس لري.
د افغانستان د مالی وزیر په مشرۍ یو افغاني هیات په تاجکستان کې له تاجک چارواکو سره پر ځینو اقتصادي او تجارتي مسایلو خبرې وکړې. په دغه سفر کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان ترمنځ د اورګاډي پټلۍ او په دې برخه کې د افغان کادرونو د روزنې په اړه خبرې سوې دي. محمد قاسم سلمال د مالی وزارت له سلاکار نجیب الله منلی سره مرکه کړې او د دې سفر په اړه یې ورڅخه معلومات غوښتي.
افغانی هیئت د مالی د وزیر صاحب په مشرۍ او د برېښنا شرکت د رئیس او د اوسپنې د لارې د رئیس په ګډون د تاجکستان د چارواکو سره په بېلابېلو موضوعاتو باندې خبرې کړې دي. عمده موضوعات د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل د پټلۍ اړیکه ده چې دا به تاجکستان ته د دې زمینه مساعده کړي چې د ترکمنستان سره مستقیم ارتباطات ونیسي.
داسې ویل سوي چې تاجکستان غواړي د اورګاډي د پټلۍ په برخه کې افغان کډرونه وروزي، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
پتل شو چې کم له کمه شاوخوا دېرش نفر په تاجکستان کې وروزل شي د افغانستان د ریل د خدمتونو لپاره، نو دا هم یو مهم پرمختګ دی او دغه ظرفیتونه د افغانستان د ریل د خدمتونو لپاره ډېر اهمیت لري.
په تاجکستان کې د افغانانو د افغان سوداګرو د ستونزو په اړه څه اقدامات شوي او د غرس کرټو وایس چې د دواړو لورو ترمنځ نور پر کومو اقتصادي او سوداګریز مسایلو موافقه شوي دي؟
د افغانستان د تاجرانو په ستونزو باندې هلته خبرې شوي دي. همداراز د افغانانو او افغانانو په اړه چې په تاجکستان کې ځینې حقوقي مشکلات لري، د پولیس سره مشکلات لري، د هغوی په سرنوشت باندې خبرې شوي دي. د دې تر څنګ د بدخشانونو ترمنځ د برېښنا د انتقال یو لاین ترانسفر شو چې د هغې په مرسته به د افغانستان دروازونو ته او حتی تر تخاره پورې د بدخشان ولایت برېښنا رسیږي. او د کاسانزر پروژې په اړه چې د افغانستان د شمال نه، یعنې د تاجکستان نه به برېښنا جنوبي اسیا ته لېږدوي، په هغې باندې هم خبرې وشولې. او بالاخره په تجارتي اسانتیاو باندې خبرې وشولې چې د دواړو هېوادونو ترمنځ تاجران باید ولري، او د ګاز د لېږدونې په اړه باندې هم خبرې وشولې.
بله، منلی صاحب، د سیمې په اړه کرات ویس چې د افغانستان، تاجکستان او د سیمې د نور هیوادونو په اړه کوم ځانګړي درې اړخیز تړونونه لاسلیک شوي دي، په کوم برخو کې دي؟
مهمه خبره د برېښنا خبره ده، مګر طبعا ترانزیتي لارې افغانستان په داسې موقف کې، د جغرافیې موقف د افغانستان داسې دی چې د شمالي اسیا او د جنوبي اسیا ترمنځ یوازینی ممکن پل دی، نو په دې اړه باندې طبعا د دواړو هیوادونو او د سیمې هیوادونه په دوامدار ډول سره خبرې کوي او اړیکې دوامداري.
د مالی وزارت سلاکار نجیب الله منلی وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین وایي چې پرتلونکې یوه میاشت کې به په هیواد کې د محاسبانو ملي ټولنه کار پیل کړي. چارواکي وایي په افغانستان کې د محاسبې د یوه دقیق سیستم د نه موجودیت له کبله د افغان دولت عواید په ښه ډول نه راټولېږي. معصوم میوند رپورټ لري.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤولین په دې باور دي چې د محاسبینو د ملي ټولنې په جوړېدو سره به په افغانستان کې تر یوې اندازې د اداري فساد مخنیوی وسي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې او یو شمېر نورو شخصي سوداګریزو ادارو د شنبې په ورځ د یادې ټولنې په اړه د خصوصي سکتور د بېلابېلو اړخونو څخه د نظر غوښتلو په هدف په کابل کې دوه ورځنۍ غونډه جوړه کړې چې دغه ټولنه په څه ډول خپل کار مخته بوځي. د دې خونې عامل لیس قربان حقجو خبري اعلانات وویل افغان دولت اوسمهال د محاسبې له یوه غیر معیاري سیستم څخه کار اخلي چې لعمل پر عواید نصر اطول ولی او اداری فساد تلا را برابری جیم.
موجودیت سیستم محاسبه خوب در کشور در حقیقت جلوگیری میکنه از فساد اداری، زمینه حسابداری و
په یو هیواد که در محاسبه در سیستم موجودیت در اداری فساد مخنیوی کوی، در حساب ورکونی او مسئولیت منلو زمینه برابروی او در هیواد پر اقتصاد باور پیدا کوی. افغانستان داس یو هیواد دی چې د محاسبه د سیستم د نه موجودیت لعمل ډیر کړیږي. موږ له جدي ګواښونو سره مخ یو. اداری فساد د یو شی محاسبه د مدیریت د نه موجودیت نتیجه ده. تر ټولو مهم لاداچی هغه وای چې دولت باید له خصوصي سکتور څخه ترلاسه کړي د دقیق محاسبې د نه موجودیت لامل نه ترلاسه کیږي او اداري فساد زمينه برابر سوي.
اوس مهال د افغان حکومت په چوکاټ کې د کنټرول او څارنې په نوم یو اداره فعالیت کوي چې د راپورونو له مخې کارونه یې هغه ډول نتیجه نه دور کړي چې لازم ده. خو دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې په خصوصي سکتور کې د محاسبینو د یوې ملي ټولنې د جوړېدو خبر ورکول کیږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي دغه ټولنه چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به جوړه سي یوازې به په مالي او اقتصادي برخه کې حساب نه کوي، بلکې افغان محاسبینو ته به د کار جواز ورکوي او په دې برخه کې به د پوهنتونونو کاریکولمونه هم څیړي. ښاغلی حق جوی اوس مهال په افغانستان کې د محاسبې سیستم یوازې څو بهرنۍ کمپنۍ په خپل لاس کې نیولی چې د دې هیواد د اقتصاد په برخه کې ښه حسابونه هم نه کوي. د افغانستان د مالیې وزارت سلاکار نجم منلی وایي په خصوصي سکتور کې په معیاري ډول د محاسبې د یوې ادارې رامنځته کېدل د همدې سکتور د اقتصاد لپاره مهم رول لري.
معاصر معیارونو باندې د محاسبې ترویجول او خپرول خصوصا په خصوصي سکتور کې کاغذ سوي چې د افغانستان اقتصاد ورته تر هر څه ډېر ضرورت لري. خپل سات باید وکړی شي چې خپل شتمنیو او د خپل ګټو توازنونو په ارزونه کې دقیق وو، ځکه چې عنعنوي اقتصاد چې سرسري ارزونو باندې ولاړ وي هغه نشي کولی چې په رقابتي دنیا کې له ځان نه دفاع وکړي. د مالیاتو دپاره هم د مالیې د وزارت دپاره هم دا ډېره مهمه ده چې اقتصادي فعالیت یوه دقیقه ارزول شوې او مسلکي بررسي ولري.
په راپورونو کې پر افغان دولت په دې خاطر ډېر انتقادونه کیږي چې د اداري فساد مخنیوي لپاره جدي لارې نه لري او دا وایي د راټولولو ته هم د حساب ورکونې لازمي ټولنې نشته. خو خصوصي سکتور هم له دغه ډول انتقادونو څخه نه دی خلاص. د اقتصادي چارو پوهان د کابل بانک اقتصادي بحران ته په اشاره وایي چې که پر دې بانک په سمه توګه څارنه شوې وای نو په غیر قانوني توګه به څه کم یو میلیارد ډالر نه ځنې وتلی. که د افغان محاسبینو د ملي ټولنې جوړېدو ته اوسمهال دولتي مسؤلین او د خصوصي سکتور استازي خوښ دي، خو معلومه نه ده چې دغه ټولنه به څونه د یادو ستونزو حل او اندېښنو ته ځواب ووایي.
د هلمند په ولسوالیو کې د نوم لیکنې بهیر ټکنای دی. د ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې مرکزونه کم دي او ډېرې سیمې نام نه دي، نسی کولی چې د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. خو په هلمند کې د انتخاباتو د کمیسیون مسؤلان وایي چې تر دې دمه یې په یوولسو ولسوالیو کې پر نږدې 4500 کسانو د رای ورکولو کارتونه ویشلي دي. تفصیل د محمد الیاس دی په رپورټ کې.
که څه هم د هلمند په دوه ولسوالیو کې د رای ورکولو د دفترونو د نه پرانیستل کېدو خبر ورکول شوی دی، خو د هلمند یو شمېر ولسوالۍ اوسېدونکي شکایت کوي چې په ولسوالیو کې پرانیستل شوو مرکزونو ته د هغه سیمو خلک رسیدګي نسي کولی چې ناامنه او لرې دي. دوی د طالبانو ویریږي که چیرې کارت واخلي او پر اثبات سي نو وبه وژل سي او یا به کډې کولو ته اړ وځي. د ولسوالۍ اوسېدونکي د ټاکنو د دفتر څخه غوښتنه کوي چې مرکزونه ور ډیر کړي او له امنیتي ځواکونو غواړي په ناامنو سیمو کې د امنیت د ټینګښت په موخه عملیات وکړي.
په هغه سیمو کې طالبانو د طالبان د سیمو څنګه یو سړی به روانې خپل معاینه یا بدې روانې ته موټرګاډي شی بسپر کړي دی به برازیل ته به رایه ورکوي. هغه هم په دې خاطر باندې چې هلته چوبار شي هلته کاشت اخلي یا په خولو ورچخي په چیرې یا په رالالوي یا ګوتې پرې کړي یا لاسونه پرې کړي.
دغه مرکزونه چې په ښار یا په ولسوالۍ کې جوړ شوي دي دغه د لیرو سیمو خلکو ته چې هغه په کلي کې د هغو دپاره ګټه نه کوي، ځکه چې دومره امنیت هم نشته. که په هر ځای کې په هر محل کې په هر کلي کې د هغوی ځایونه وي او د کاټو جوړولو ځایونه وي نو بیا هر څوک کولی شي هلته ځان د کاټونه جوړ کړي.
په هلمند کې د شیو او باغران په ټولیز ډول د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي، خو په 15 نورو ولسوالیو کې امنیت په مرکزونو پورې محدود دی او په کلیو کې پراته خلک نسی کولی چې د نوم لیکنې په موخه مرکز ته ولاړ شي او بیرته خپل کارت هم هغو سیمو ته ځان سره یوسي چې د طالبانو په ولکه کې دي. خو د هلمند د ټاکنو د دفتر مسؤلین وایي د یوولسو ولسوالیو په مرکزونو کې د نوم لیکنې دفترونه پرانستي دي چې خلک ترې په اسانۍ سره کولی شي کارت واخلي. د هلمند ټاکنو د دفتر مسؤول انجینر عبدالهادي وای په ټولیز ډول یوول زره کسان رجستر کړي دي چې له دې جملې څلور نیم زره په ولسوالیو کې دي
او پر پنځم د اسد په ټولو یوول ولسوالیو کې دا پروسه شروع شوې ده او تر ننه پورې موږ په حدود کې د لس نیم زره ایوالزره کارت توزیع کردی و رسولی که پا حدود چلو نیم زره کارتونه تلوز پوری توزیع سویدی.
انجینر عبدالهادی وای درایو د کارتونو د ویش لپاره پرانستل سی او دفترونه ټول په امن سیمه کې دي او تر دې دمه کارکونکو د کوم امنیتی ستونزو سره هم نه دي مخ شوي. په هلمند کې د دولتي مسولینو د کول باوجود نور ډیر سیمه هم نه امن دي چې نه پکې نوم لیکنه او نه هم پکې د رای چونې بهیر امکان لري. د ټاکنو کمیسیون وای دا د لغ کسانو ته د رای کارتونو ورکوي چې تازه اتلس کلن سیوي او یا هم پخواني کارتونه ترې ورک سیوي.
له دې سره په افغانستان کې د سهار اته بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له حمیدې عثمان هارون څخه اورئ.
د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او قومي وطنګون مشر آفتاب احمد خان شیرپاو هیله څرګنده کړې چې پاکستان ته به د ولسمشر احمد کرزي راتلونکی سفر بریالی او د دواړو هیوادونو لپاره به ښه نتایج ولري. په غزنی کې د امریکا او پولند هیوادونو د ولایتي بیارغونې ډلې ماموریت پای ته ورسید او تیره ورځ د بیارغونې برخه وتړل شوه. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې لیرې کېدونکی مشر فریدون عباس دوانی وایي ایران د یورانیمو د غني کولو لپاره 13000 سنتر فیوژونه لګولي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په مصر کې د زیاتېدونکو ناکراریو په اړه خبرداری ورکړ. دا پورو نوایی چه دلی بیا پا خاتیس خار بنغازی که ده مصر قنسلگاری مخطا وڑا چاو ده نشویده. دو سوره ده همس خار پلویدیس که ده تلاشه پروی پوستا ده وصلوال و کسانو پبدید که ده ملکیانو پا گردونی و لس کسان وجل شویده. او ده پاکستانی وی محکمه اغا ملا لطورونو پاک گرنله چه ویل کیگی یو ایسوی انجلی پدروغ و مقدساتو تا پس پکاوی تورو نکرده و.
خوش آمدید میگیم شما را به برنامه میکروفون شما 8:32 دقیقه به وقت کابل شده هست. حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان این برنامه به صورت مستقیم نشر خواهد شد. من جاوید نعیمی و همکارم سالم احمد صالح میزبان شما هستیم و پیشتر هم یادآور شدیم که در این برنامه درباره افزایش ناامنی ها در افغانستان بحثی خواهیم داشت. از روز گذشته در مورد کشته شدن تقریبا 22 تن از غیر نظامیان به شمول یک پلیس در ولایات مختلف افغانستان گزارش های نشر شد که مرگبارترین رویداد در ولایت هرات ولسوالی کرخ صورت گرفت و طالبان مسلح بالای یک شرکت آبرسانی حمله کردند و در نتیجه 9 تن از کارمندان این شرکت کشته شدند. همچنان در ولایت فرا و ولایت هلمند تلفات به پلیس و همچنان غیر نظامیان وارد شده. کی در عقب چنین حملات قرار داره و چرا چنین حملات افزایش یافته؟ با باور شما مسئولین این حملات کیها خواهند بود؟ میتونین نظریاتتون را در همین مورد با ما شریک بسازین.
بله نیمی صاحب، زه هم یو ځل بیا اوردونکو ته سلام وایم. لکه تاسو چې یادونه وکړه د مایکروفون ستاسو په دې پروګرام کې په افغانستان کې د نه امنیو د زیاتېدو پر مسله خبرې کوو. افغان امنیتي قواوو ته د ټولو امنیتي مسؤلیتونو د مشرۍ له سپارل کېدو سره د نه امنیو پیښې او د افغان قواوو تلفات زیات شوي دي. دا په اصل کې ده چې د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته شاوخوا او میاشتې پاتې دي او بهرني ځواکونه هم له افغانستان څخه په وتو دي. اوردونکو ته به یادونه وکړم چې تاسو هم کولی سئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ. زنګ راته ووهئ یا هم که د اتصالات شمیره لري اس ام اس راولیږئ. او په افغانستان کې مو دوې شمیرې دغه شیبه فعالې دي چې تاسو کولی سئ پر هغو باندې زنګ راووهئ. یوه شمیره د 0800 822 55 55، بله شمیره مو د 0909 203 1540.
بله و اگر تلفون های اتصالاتتان فعال هستن میتونین به شماره 818 برای ما پیام بفرستین. پیام هایتان حتما میرسن. لطفاً کوتاه به دری و پشتو بنویسین. از استفاده کلمات و کلمات انگلیسی، البته حروف انگلیسی و همچنان سمبول ها خودداری کنین، چون تمام پیام شما به صورت پراگنده میه. میتونین همین حال برای ما زنگ بزنین، نظریات خود را در مورد افزایش ناامنی ها با ما شریک بسازین. سلام سپ شنونده داریم روی خط.
بله مهربانی وکی آزادی رادیو ده.
میرا بونیسه بفرمایید صحبت کنین.
مهربانی و که ساتو رغ مشتر عزیز. و علیکم السلام.
سلامونه
سلامات تاسو ته او تاسو اورجینل رانګه ډېر مننه ژوندې وسید. دې موضوع په اړه نظر څه دی په افغانستان کې د امنیت د زیاتېدو دو علت تاسو په نظر څه دی؟
ما کوم نظر ته زه د کاتي صاحب ولې ته خبرې کوم نظر ته مونږه په افغانستان کې چې کله امریکایان مداخله وکړل افغانستان ته راغل هغه د خپل دي قدرت ته ورسول چې هغه افغانستان کې جنایت کوي دا څنګه روانه افغانان په باندې شو هغه د مثلا یو واځنه مثال ورته خپل په هغه کې ومني چې حکیم شجاعي مثلا چې په ورځ کې راځي نو کوم دې ساته امریکایان ولاړ دي امریکایان نه دې څه نه کار شروع ده بزګر کوم چې افغانستان کې به سره حل شي هغه د خپل کې مثلا چې ناتې کړه دا بعد به خاص د ټولنه وشي دا د طالبانو کار یوازې نه چې طالبان باندې تاسو کې چې دا چې د ټولنې د افغانستان کې دغه ورو ورو دغه کې خلک ناراضه دي حکومت نه بس
بل ډیر مننه د لوګر څخه د ازادي رادیو یو اوریدونکي په خپل سمس کې لیکلي چې حکیم شجاعي غوندي قومندانانو له خلکو طالب او القاعده جوړ کړي. قدمونه اوریدونکو ته یادونه کوي چې مایکروفون ستاسو پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د امنیت د زیاتېدو پر علتونو باندې خبرې کوو. تاسو هم کولی شئ چې پروګرام ته زنګ راوهي او خپل نظر سره شریک کړئ.
شماره های ما در افغانستان 0799-202-745 و 0799-203-545 و 0799-203-540. شنونده داریم روی خط.
بله
مهربانی سید. بله مهربانی.
بله
صحبت کنن.
تلفونی تماس قطع سو لکه چی اوردون که تا باید اونو کم که چیری تاسوی دی اتصالات مخابراتی شبکی سیم کارت کاروی کولی سی دغشی به مشتا اسمیسون را وستوی استاسوی اسمیسون با دغشی به تاسو تا لوالو.
بله یک شنونده از طریق تلفون با ما هستن. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام سید.
و علیکم السلام. میربانی منه نجونده وسی
اور ورته یې نظر دادې په افغانستان کې ته هغه وخت د رسول نه رتی ته څو پرې چې افغانستان کې اسلامي حکومت اعلان نشي تر څو پرې چې افغانستان خلک چې دی رحم مسلمانان دي اسلام غوړي اسلامي قانون غوړي
اوسنۍ حکومت کوم اسلامي حکومت دی د افغانستان اسلامي جمهوریت نه دی
ورونه که اسلامی جمهوریت به خاطر باشه په دشهر که کنه ده خلق و لباسونه و گره ده ایوان خبر خدای چه الله بش الله جل جلاله چه کن با قرآن کنی و ایناوی که ده دوست مطابقه که چیر تویش اسلامی قانون وی و ده دولت و ده حکومت ولی ده خر خلق سرانه ولی اطلاقی وی.
دیره منه نستاسو نظر و اوریدون که نظر و تاسو و اورید. بله اوریدون که هم پلاین که ده تلفنی تماس به هم را واخو. بله میربانی و که ازادی رادیو ده.
بفرمان سر.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب مهربانی.
و علیکم السلام. څنګه جوړ بخیر شي؟
مننه مهربانی.
سلام سلام تاسو تاسو اورین غتر نه راز ازادي راځو ټول اورین دې
مهربانی.
مهربانی دا نظر مې رسه افغانستان وخت جوړیږي سولا امن او وحدت همستګي یووالی ټول افغانانو یو لاس یو ارزو یو امید باندې یو فکر باندې امید ولري انتخاب وکړي او که چیرې د نجات د قوم پرستۍ دغه تاجک ازبک هر شی د افغانستان هیڅکله سوله امن یوالي ته چمتو نه ده او امید هم نه لرو چې د افغانستان آینده کې
دغه سوله او یوالي به څنګه راځي ستاسو په نظر په خپله ولسي خلک په دې برخه کې څه کولی شي؟
ولس یو ملي یو ملت ده یو لاس یو قوي وحده ده که ولس نه هیواد حکومت چیره دی که چیرې ولس همبستګي یووالی ټینګ کړي ټول افغانستان سوله امن او حکومت خپل ځان شلا کوي که چیرې فساد ادارې ته ور ټول ارګانو کې ننوځه حتی معارف کې زه خپله زده کوونکی یم زه لاړم امتحان لیاقت امتحان ورکړي ننوتم تاسو پیسې ورنه کړي ولکه ورقه و لاس کې واخلي.
دا
فساد اداري حوال د فساد اداري ده.
بله، د عارف ظریفی په نامه اوریدونکو اس ام اس دغه شیبه راوسته و دلی کلی دی چې د ناامنی لامل په خپل د سیمه اوسیدونکو دی. سیمه اوسیدونکو باید له امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړي. نجیب اندړ لیکلی چې د کورنیو چارو وزارت نه په کلکه هیله کوي چې د حکیم شجاعی په نیولو او محاکمه کې په محاکمه کولو باندې اقدام وکړي. دا وستا سوزینی اس ام اسونه یو څو اوریدونکو په لاین کې دوی ته ورسو.
بفرمایئ صاحب، مهرباني مهربانی صحبت کن، تماس تان وصل است.
تلفن تماس لکه چه خطا سو؟
یک شنونده دیگه داریم.
بله مهربانی اوکی.
مهربانی سر.
بله.
مهربانی اوکی استاد سوژاگ مشترازی.
بفرمایید سر. مهربانی لطفاً صحبت بکنید شما.
چیز مج جغ نه آوری.
یک موضوع را برای شنونده ها خاطر نشان می‌سازیم که لطفاً وقت تماستان وصل شد صدای ما را مشنوین، لطفاً صحبت بکنین، در غیر از تماستان قطع میشه.
خپل د خپل رادیوګان جغ هم ټیټ کیږي که چی مزایمت کوي سپوته. بل اوردون که هم پلان کړی.
بفرمایئ صاحب. بله مهربانی.
د تلیفوني تماس هم لکه چې قطع سو. د عادل په نامه اوردون کله لغمان څخه یوازې یو جمله لیکلی غدا چې امن غوړو.
بله. خب شنونده ها را بگیریم که در از طریق تلفن اونا چی میگن. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
مهربانی.
سلام علیکم.
سلام صاحب، بفرمایید. مهربانی، تماس شما وصل است.
رادیو آزادی است؟
بله بله، رادیو آزادی است. بفرمایید صاحب.
ما جدی سوالستم از کابل شما را زحمت دادم. عامل نامی در افغانستان یک عوامل خارجی داره و عوامل داخلی.
بله خب، عوامل
خارجی برای هر کس معلوم است که دستاهای خارجی هستن کشورهای همسایه امنیت افغانستان یک خطری بزرگ برای امنیت کشورهای همسایه است و این وعده هست که ولی امروز در انتهای ما که حسایت را پوت میزن ما
شما لطفا یک اندازه موقعیت خود را صحیح بسازین. با معذرت، بله شما موقعیت خود را درست بسازین چون صدای شما را نمیشنویم و همچنان صدایتان انعکاس داره. فکر میکنم رادیویتان بسیار آوازش بلند است. لطفا آواز رادیو را کم بسازین و در یک جای درست که صدای شما را بشنویم لطفا تشریف داشته باشین.
اگه فساد اداری دوم تکررهای بحثات روابط ضوابط دوم به اصلاح ندادن به اصلاح حقوق اختلافی یک ملت
تشکر. با معذرت که صدای شما را درست نمیشنیم، شنونده ها هم شاید نشنوند. تشکر از شما، سلامت باشین. یک شنونده دیگر بگیریم.
بله مهربانی وکی، که آزادی رادیو ده.
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی بفرمایید.
به هر دو باره مشکل افغانستان به مشکل افغانستان که خلق میشه اول از سر بزیم ملاها هست دومیش به هر بیست این پاکستانی هست دومیش هم که کسایی که در ارگانهای دولتی هست کلانا قرامپرستی میتونه این مشکل هست.
بله خب، ریشه ناامنی را هم شما در همی چیزا میبینین؟ عوامل یعنی مداخله های خارجی و مداخله به گفته شما از طرف ملاها ها صورت میگیره؟
بله بله پید عوامل ناامنی در اصل که از طرف ملاها هست که تبلیغات بسیار زیدی در نتی نکنه. ما خودی ما این بیلیم دولت علمان نستیم در در تبلیغات میکنه که دولت میکنه سیل کسن نسان چطور است.
بله بله، در یعنی در مساجد و در نشست ها چون این تبلیغات صورت می گیره؟
بله بله سید، یعنی اونایت من در مولوی گریش نقلی خیر نکن که اصلا این ملاها به زید دی دولت تبدیق می کنون که دولت شیر از کفر و باید در زید دولت رای بیتنون انفان چی تور کنون و چی کار کنون.
تشکر، سلامت باشین. می روانی سید
دو اوریدونکو اس ام اسونه راسته ولیدی. داوود له میدان وردک څخه لیکلی چې په افغانستان کې د ناامنۍ یو علت د خلکو بیکاری ده. امداد سلرزی له کونړ څخه لیکلی چې د بی امنیتی یو عمده لامل بیروزګاری ده او په اوس وخت کې په پاکستان کې دینی مدرسې رخصت سوی دي چې د دغو مدرسو د رخصتېدو له کبله امنیت په افغانستان کې خراب شوی دی. حسین حسین خیل کابل لیکلی چې یو پټری رشقې وخړه او تاسو وسم وایس چې نه امنی څوک راولي دا ود اوریدونکو یې سیمې سونه څو اوریدونکو په لاین کړي
بلې یک شنونده دیگر هم پیام شونه بگیریم. امین الله نوشته از کابل که برای از بین بردن ناامنی ها باید نیروهای امنیتی افغان تقویت شوند. و یک شنونده دیگه که نام خود را نوشته نکرده گفته که بعد از تجزیه پاکستان ما احساس امنیت خواهیم کرد. نظریات شنونده هاست. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلام علیکم.
بله مهربانی صاحب.
تشکر،
سلامت باشین صاحب. مهربانی بفرمایید.
من ملنگ از کابل بطل ماشیدیم.
بفرمایید.
او میگین به امنیتی و به نزاکتی تم در دولت چی چیست مثل خود در قدم اول خود ما میگم فساد تو در کابل جنگ رشوت فساد دوری خود کابل یا پایتخت افغانستان به فساد فساد من نکر کرده نو تازه رسیم یک اولی شکیه بل اما خود کن یا او دبل مخ که ورور که زنگ ووهل طالبان یا ملوان دسته تبلیغات که دسته تبلیغات که ولی سرگوه دون بخی زنگ ده که انتحاری که که انتحاری خو افغانستان که نیدون دیگی افغانستان خو مخ که یورستان همه خو جوره ولی دا انتحاری برسنگ جوره خدا من پاکستان رازی یا ایران رازی یا مملکت نرازی خدا سرحدون تون که سرحدون چشی که رازی و تک راته بگی سمسی تلاشی و شیگی در من اخبال دیسر چیو دسی اقنو در جنگ در دسی جنگ در تقریبا یو علاقان مجای سر سی نفر مستی دی دریونه چلا آغستی دیوار پسی تقریبا دری بوجور شو دیگو چاری پسی در اصول نیدی در دخلا را نیشه نیم ساب نوزا کتا نیم ساب و غنی را نیشته دلدک بیم نیشته نو در لوگر پچه و لوگر نمرود خراب بازغیر ندیدی نخو بخی گلم مکوی و رکوی ور پسی
بله دیر منانه داوریدون که نظر و بل اوریدون که هم پلاین که دیده تا به هم ور سود دو نظر به هم رو آخول برای میربانی و که ازادی را ریاده
سلام علیکم.
و علیکم السلام میربانی.
تاسو تاسو محترم اوریدونکو در ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې
کوم. وعلیکم السلام،
مهرباني سر.
خدا چې دا اوریدونکو کوم نظر وخیالو بس د دې نظر نه مور پاته ماته ولګي دا هو موضوع اوریدل نه دا او زه به خپل نظر د ترګان کوم.
بله د پروګرام موضوع په افغانستان کې ناامنی او د ناامنی د زیاتېدو علتونه دي.
منو چې هر ځای ناامنی دا او کله هر ولایت هر ولسوالۍ کې ناامنی ده دا خو وایي پیشو چې ړنګاوې میګه ښکته پورته پې ګرځي.
بله
نو دا حکومت همدغه مثال لري سترګې نشته ړنده دي د دښمن لپاره یوازې ورته عمل ده چې دښمن هم په خپله سینه کې پوهېږي او مشکل هم دغه دی چې جواب ورکړلی شي لکه څنګه چې دا د خلکو سره کوي هماغه شان ورته عمل وشي او ګارنټي در کوم چې پښتو میاشتو کې نه دینه به امنیت راځي.
ډیره مننه د اوریدونکو نظر وو و هم اوریدې.
سلامت باشین. فرید از کابل در پیام خود نوشته نبود زمینه های مناسب کار، افزایش فساد اداری و عدم رضایت مردم از کارهای دولت باعث شده که ناامنی ها افزایش پیدا کنه.
شعیب احمد په خپل سمس کې لیکلی په افغانستان کې امن هغه وخت راتلای سي چې ټول افغانان سره یو سي.
بله حالا بریم شنونده ها را از طریق تلفن بگیریم.
بله مهربانی وکي ازادي رادیو ده.
مهربانی.
و علیکم السلام. د خپل رادیو اواز کې ټیټ کې زکه چې تاسو اواز صفان راځي مشته
ګران ماستر فور رادیو نیم شته رادیو ګول ده.
شاشه بس مهرباني وکي
ګران شاته د نوی نه د کونړ ولایت څخه.
مهرباني.
بله
ضرور زه به تاسو موضوع په ارتباط باندې نه وایم وای چې مراټول په یو کور کې داسې څو غواړو مونږ چې مزخمنه څوک ټکور کې داسې څو غواړو مونږ چې یو د غر بل د سنگر او دریم د ټانګه کوڅ کې چې یو د غر بل د سنگر او دریم د ټانګه کوڅ کې چې مراټول په یو کور کې داسې څو غواړو مونږ چې مزخمنه څوک ټکور کې داسې څو غواړو مونږ څنګه زه دومره وایم چې نام څنګه مونږه افغانستان کې ملل متحد راوړل دا هغه په دې خاطر راوړل دا چې د شهید ډاکټر نجیب حکومت روغ حکومت وو صحیح حکومت وو قانون حکومت وو هغه واغوستو مدو چې خلکو په لاس کښې ورکړو چې د اووه اتو د نهه تنظیمونو په لاس کښې ورکړو
یو تنظیم بل تنظیم
نو جنگونه خو په خپل تنظیمونه وکړل په جنگونه کې خو ملګرو ملتونه شکل نه و د کورنی جنگونه جنگونه خو په خپل دغه افغانانو نه کړل د کې ملګرو ملتونه څه ګناه و
ګران د ملګرو ملتونه ودی چې دا ګناه نه چې قانوني خو ته واه سړنګ یې کو
ډیر مننه ستاسو نظر وو اوریدل سو کور مو ودان
نظر از نو بر میگردم
اوریدین کی د اٹک په نامه لیکلی دی چې امریکا او پنجابیان د ترهګر سره مرسته کوي او افغانان اوربندی وژني بل اوریدین کی هم لیک چې پلان کړی دی ته به هم ورسو
مهرباني سپ
سلام علیکم حسین خیلم د کابل نظام در کوم یو اسمس نن درته واستولو
درته ویل وو
نظر تاسو ته ټول اوریدین کو ته سلامونه کوم بار سلام نه د هغه یو یو مثال غونډه ده وای د ځنګل پاچایي یو کوم کاغذ شادي پیدا کړی و او دا یو ولای و ځنګل ځناور یې لا ټول کړی ورته ویلي چې دغه قواعد او د ځنګل پاچایي ما شو بیا نو وای کله چې ګوري یو خونه زمری راغله کې زمری چې لیدلی دی نو په هغه باندې شادي باندې لږ هغه راغلی دی زوب لږ خوله راکې روانه شوې ده وخال کو تی شو درګه خو قواله در سره ده و قواله خو ده په چای منی یعنی اصلي اوس په چای د سی خلکو ته پلاس غور دیدلې دغه شادي شکل لري او هغه زمریان چې دي ټول حکومت ټول هغه یو لاس کده وطن دی غوی لاس کده ټول وطن غوی نه ولده قطه په ځینې فر ټول دی او بس هم قواله پلاس نور ستا قواله ده
افغانستان شما ببینید فقط در سرکای میدانشار و کابل اینجا
بله
یک سرعت مردم از مطرا پایین میشه و بیرمانه کشته میشه وقت اردو و اینجا پوسته داشت خوب بود هیچ کسی یک پوسته های اردو ارچند که دور بود در این وقتی هم هیچ نمیتونست که کسی کسی از مطرا پایین کنه ولی که نظمی آمار آورده یک ارگان ضعیف یک بیامتی را انداخته از کمپین خود بیرون نمی برای مردم های بیگونه را به قتل می رسانند مقصد از دولت مردا از کلان ها خواهیش من نیست اردوی ملی را تقویه کنه سلاب یک تونه سلای پلاشکی را برش داده و هم گلانش بند بند می شه خود می روی اردو را قوی کنه در سرکا در از یا اشتقبان کنه این اردو را اکمال کنه بعضی بعضی ارگانهای دولتی اصلا به درد نمیخوره خواهش من از حکومت امید و سلام
تشکر سلامت باشین مهربانی زنده باشین
بله یو څو اسمونه به وایو د ترکی په نامه اوریدونکو له هرات څخه لیکلي چې په وطن کې امنیت راوصل بیکار ځوانانو ته اقتصادي استقلال ورکول دي بل اوریدونکو لیکلي چې د ناامنۍ ټول علت په خپل افغانان دي د ځکه چې خپل کار او وطن ته ژمن نه دي د صدف په نامه د اوریدونکو اس ام اس او یو څو نور اوریدونکو
شته د قبل داوود از کابل نوشته کې یکی از عوامل ناامنۍ در افغانستان بیکاری جوانان است بریم شنو دا راز
تلیفون تماس واخو یو څوک سره په لاین کې دي بله مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
بفرمایئ
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام مهرباني
بفرمایئ بله
دا وروډونکو تلیفوني تماس لکه چې قطع سو
یک شنونده دیگر بگیریم یا پیغام بگیریم بله
بله بل اوریدونکو کلی چې نه پاکستان او نه هم امریکا غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي داوود په نامه اوریدونکو کلی چې په افغانستان کې بی امنی د پاکستان لخوا را روانه ده
شنونده هره طریقې تلیفون بگیریم مهرباني سه بفرمایئ
بله مهرباني وکړئ
مهرباني سه
بله
بفرمایئ سه صدای شما را مشنویم
بله
مهرباني وکړئ که زموږ ژغ اوري ستاسو ټلیفوني تماس رخصه وایئ اوردونکو لکه چې موږ ژغ نه اوري
صدای ما را نمشنون از شنونده ها میخوایم وقتی که تلفن میکنن در جای حضور داشته باشن که اونجا خدمات تلفن خوبتر باشه و ما صدایشون را درست داشته باشیم به خاطر از اینکه قطع میشه اکثریت تلفن ها بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
علیکم
و علیکم السلام مهربانی
د
کچیر تاسو د اتصالات مخابراتي شبکې سیم کارت کاروي 843 شمیري د لارې تاسو کولی شئ چې موږ ته اس ام اس راوستوي. البته نورې شبکې دغه اسانتیا نه لري. عبداللطیف له کندهار په خپل سیم اس کې لیکلي، زما په نظر د ناامنۍ تر شا د خارجیانو لاس دی، ولې چې خارجیان د زورواکو کسانو ملاتړ کوي. یو څو
ورځې روح الله گفته که سبب ناامنی در افغانستان بی سعودی، زیرا مخالفین مسلح از با کشتن هر فرد از پاکستان پول دریافت میکنند.
بله. محمود للغمان سخلی کلی چی دن امنی و اولنی علت اداری فساد دی؟
بله، شنونده ها از طریق تلفن بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
من فول شوائی که رو بدشن دی بلا که مزاگه رو بدشی بلا
کمه اول سوالی ده؟
اگر در مخلی که در قطر بولی دی چی اکی دی بار کی یا په خپل مخ ولاسي
تاسو کوم ولسوالي ده؟
هغه وروره کې 15000 باوري دي، 13000 باوري دي، کې یو باوري د وروره فارا دي، چې موږ نو ولسوالي زړه کې محمود دي، چې راځي د موږ ولسوالي څخه شنو وکړي چې دي.
بله،
ما یو وروره تاسو ژوند سره کې
د کوم ځای څخه مزنګ وغړي او کوم ولسوالي ده تاسو؟
زمي چې ولسوالي مزنګ ولي
ډېره مننه ستاسو نظر واوریدل سو. د اظهار په نامه اوریدونکي له لغمان څخه لیکلي چې زموږ په ولسوالۍ، البته په الینګر ولسوالۍ کې ډېره بې امنیتي ده. بل اوریدونکي محمد اساق له دغه ولایت یعنی لغمان څخه لیکلي چې په سولو کې 40% ناامني در باکیانو دلاسه ده.
بله، حالا بریم شنونده ها را از طریق تلفن بگیریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام مهربانی.
نادر سنگین دولة صالحة خبر قوامة
مهرباني
در سنگین دولة صالحة خامیت بخیل بار خراب دیگه سنگین دولة صالحة خبر قوامة تون خرق ناراض دیگه بخی همیت خراب دیگه خس بوم پوتر را نوازار دیگه بخی چهار آورا شده دیگه تون من در ایسا یه جانی سوی بخی همیت خراب دیگه سنگین دولة صالحة خبر قوامة گذر بکان دلاز.
بل ډیره مننه د ازادي رادیو بل اوریدونکو شرافت په نامه د کامی ولسوالۍ څخه لیکلي چې په افغانستان کې ناامنی د افغانانو د خپل د لاسه ده. بل اوریدونکو لیکلي چې په افغانستان کې امنیت نشته. او یو بل اوریدونکو چې خپل نوم یې زبیر په نامه راته معرفي کړی دی، لیکلي چې زما په نظر د ناامنۍ د زیاتېدو اصلي علت اربکی وسلوال دي.
بله، برای شنونده ها یادآور میشیم که تا 3 دقیقه دیگه میتونین زنگ بزنین، چون وقت نشر خبرها میرسه و نظراتتون را در مورد عوامل افزایش ناامنی ها در افغانستان با ما شریک بسازین. شنونده ای را هم داریم روی خط. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. سلام، سلام مهربانی.
مهربانی او که یو څه په زور خبرې او که چې ستاسو آواز مشت سفر راسی.
رحمان استوالیم در خوش نه
میره بانی بکنی
به ما خو پده که نظر داغه ده که افغانستان که دینه امنه از افغان در خوش بکی همه که بری سخته ده.
بله بله، دیره منم میره بانی
هم لاملی داغه ده که بله بجه در افغان با کور و زنب یا واری که دو لاملی هم ده.
بله بله، تشکر مهربانی. امی چیزی است که اکثریت شنونده های ما در پیام های خود و تلفن های خود هم روی از او تماس گرفتن که باید استخبارات و نیروهای امنیتی افغانستان به خاطر جلوگیری از ناامنی ها تقویت شوند. باچا از غزنی در پیام خود نوشته یگانه عامل ناامنی ها پارلمان به کیفیت افغانستان است.
بله، اول خان په نام اوریدون کله لغمان څخه لیکلی چې د افغانستان د ناامنۍ یو علت د چارواکو د خواده چې حق اقدار ته نسپارل کیږي. میر احمد له پکتیکا څخه لیکلی چې ناامنۍ در بکیانو د لاسه جوړه ده.
بله، حالا بریم میتونیم یکی دو شنونده را بگیریم تا وقت نشر خبرها. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی وکي.
السلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
میشوی؟
بله میشنویم صاحب، صدای شما را بفرمایید.
در امی افغانستان کی چی کا جنگ پختور به در تویم باسی بانه پیگی
مرماری او چیستا صفحه
چی چون رلانجی و چون جنجالون دوری که نا تول دی رشپت او دی چپراشان هم رشپت اکلی ونا چی دا رشپتون موجودی دلت افغانستان کی چی دا طول چی دا انتجارون اکلی چی دا هر دی اواری آغازه دان دا سولیشی دارم.
بله تشکر میکنیم، سلامت باشین. شما یکی دو پیام داریم. نازیلا یک شنونده منوشته که علت افزایش جنگ و ناامنی نفاق بین افغان ها. سمیر از ولایت بلخ نوشته کرده که علت ناامنی ها پلیس های اربکی بی سوار هستند. و متیولا از برکی برک لوگر نوشته عامل ناامنی پلیس محلی و بی سوادی است.
بله دکبری په نامه اوریدون که چوی د اقتصاد په هنزی محصل د پخپل سمیس کلی کلی چې د ناامنی اصلي علت اداري فساد دی چې په افغانستان کی اداری فساد موجود دی نو ورسره ناامنی هم زیاده سویده.
بله تشکر میکنیم از امروهی شما تا این لحظات. برنامه میکروفون شما بعد از نشر خبرها تا ساعت